دلوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بختيار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویل دي چې سکل د افغانستان غوړ لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي. افغانستان او زیمبابوي دویم ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزه د کرکټ نړیوال شورا لوري دی او زنه سیالیو د کال د غوړ لوبغاړي جایزې ته نوماندې. د افغانستان فوټبال د اتلان لیگ نه هم نوی روانه ده. لا هم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته لار موندلې ده. د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورم سیالي استرالیا وګټله، خو هندستان لا هم په لوبه ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوړ لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړي مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویل دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته تر سره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوړ لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو تر سره کوي. د افغانستان غوړ لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال تر سره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاړو کې اول شول چې د زینو چارواکو لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی او چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي تر سره شوی. د غراز کرکټ بورډ دا هم ویل دي چې سکل په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او ترڅنګ کرکټ بورډ دا هم ویل دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ د 19 کلنو ځوانانو په لاخیر روزنه هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مورته راړو. سادات صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو څومره چې ما اوریدلی دي د بورډ غړو ویلي دي چې سکالې تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوړ لیگ یا ای پی ایل دویم پړاو به تر سره کوي او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې تر سره کیږي. کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیگ پر وړاندې کوم خنډونه و؟ ځکه لومړی پړاو په 2013 کې تر سره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیگ د تر سراوي خبرې وشوي خو نه شو. هغه لیگ کوم خنډونه و؟ آیا دغه خنډونه لري شوي دي او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوړ لیگ په تړاو خبرې وشوي، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه تر سره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وي چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وي، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وي، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي. د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوه نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوړ لیگ دویم پړاو به سک کال یعنی 2025 کال په روسي میاشتو کې تر سره شي.
د غراس په دیناسته کې د سولو بغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده چې پکې د شهید نجیب الله تریکی لوبغاله په ځانګړې توګه یاد شوې ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغاله، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغاله او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغاله شامل دي. چې پیل به یې سږکال ان شاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغاله نه کیږي، چې لوبغالې که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ پکېږي، خو لا به معیاري شي، لاړې د اسانتیاو برخ پکې رامنځته شي چې د هغې اسانتیاو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې بنسته کې هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به د پاتې درې میدانونه چې په بیلابیلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زمونږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنۍ کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده، دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنۍ کرکټ په اړه به وایم چې هو، په کورنۍ کرکټ کې د دې تر څنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغې کې لسټې فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټې کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې 100 کال وړاندې د لسټې فیس 10,000 او بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 12,000 شوی وو او سکل بیا خوشبختانه د لیستې فیس 18,000 ته رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1,000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 18,000 افغانۍ ته لوړ شوی، او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 25,000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به دا غوې ده گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي، او د ملي لوبډلې لوبغاړي سوکچي مرکزی قرارداد لري هغه ته به 15,000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم، بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ ان څه خره خره چرس خو نه شیشې ته خدمه
د ځان نم چې وړی کې می کمزور امي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوي سره په مساوي توګه پایته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 18 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پایته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزې ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پایته ورسېده، خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړی ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوي 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې، چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه، زیمبابوې د افغانستان د 113 منډو قرض اخلاص کړ، خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر شپږمې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلوب او نکړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا دغه نه بعد د موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری همدغه سي پرفارمنس موږ ورکړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دی. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2004 زیګدیس کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خی لوبې کړې دي چې لامل یې دغه جایزې ته نومان شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2004 زیګدیس کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اوه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په 9مې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې 9 سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اتک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم 9 سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هیڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز تورخپوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې 9 واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په ورستی 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلې دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافی په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا 9 ګولونه وهلې دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربه سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاړۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاړۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 6 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. د ولیدل چې د ټیسټ چمپیونشپ پایلو به د 2015 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 104 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 400 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 309 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانسټس ډیر زریدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده. په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه 2 رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جدیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او آکاشدیپ او رشب پنت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاړۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومرا 15 لوبغاړي وسوځوله او آسټرالیا په 224 منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لورې هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او رشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځید او لغه وروسته جدیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، آکاشدیپ، جسپریت بومرا او محمد سراج ونه کړی شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 104 منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
ورسته خبر مو دا ده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025م زیګدیس کال سیالي پیل شوې دي. دغه سیالي د دسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټه پورې به دوام لري. سکل د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې و لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رائیڈر لوبډله تر ټولو مخکخه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې لډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ.
فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویم ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویم ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دوه میچ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه میچ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پایل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینک هم صحیح نه و. لینک دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینک وکړه، کله کله ګوډ لینک وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړه. داسې باډۍ ته بالونه ونه سوای کړی، اکثره مثلا یا خو فلټاس و یا مثلا داسې اوسه د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سټمپ او سیون سټمپ باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټمپ ته بالو، هغه ډېر اسانه رنځونه به هغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلینې چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا که ګوډ لینګ باندې بال کوي نو مسلسل هغه ګوډ لینګ باندې بال وکړي، تو بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او په تانګي کې. او ظاهر خان سے دغه موږ ودی د سه هغه په دوه مینینګز کې خپل بالینګ صحیح کړی او موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو دی وکټ کنډیشنز ته ولیدل سره به دا مهمه ایست د افغانستان توپ چوونکی هغه خپل لاین زر تر زر سیټ کی، آیا فل بال ته ضرورت دی که بال کې سوینګ کیږي، او یا ګډ لینک ته ضرورت دی چې په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسی تر څو بیټسمین دې ته مجبوره کسی هغه غلطی وکړي. او بل دا داسې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو که نه، یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه وو، لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولي ول او باونډری ورته نه وې کور کړې. نو هغه داسې کېدی چې کله به بیټ بال وسو، خراب بال به وسو، هغه به لاړه څلوریزه بس وله. نو دومه پاملرنه به زما په اند د افغانستان د ټیم دی ته مې چې فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي، چې په ضمن د دې کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړېږي بیټسمین اوټ کړي. همداراز که چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي، او یا حد اعظم دوه منډې پرې راشي، داسې نه شي چې هغه څلوریزه شي. دا به د بالنګ په برخه کې د دې اوله د توجه او د پام وړ موضوع. بله مسله نیمونه بیټنګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغسې یو بیټنګ د ضرورت و، خو کېدی شي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري چې کېدی شي لږ که چېرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مخته لاړ شي. مثلا پار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه ای.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای.
افغانستان سټریټجی ورته قبول او کړل، ځکه کوم سوچ سره دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو. دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره پریږدي او یو غټ هدف به ورته وټاکي. خو باران وسو، د 1225 دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو. نو هغه نوره ټول لوبه پاتې شواله په هغه کې د ډوډۍ نه وروسته سیشن پاتې شو او د چای نه وروسته سیشن پاتې شو په هر سیشن کې تقریبا 100 لګیږي نو تاسو فکر وکړو چې 500 اورونو لوبه ضایع شوله هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغېز وکړو او بل په کوم حالت کې چې افغانستان اوس 500 منډې پیسې ویلې نو زه فکر کوم دا کم بیک د افغانستان له خوا څه 609 منډې د دوی په جواب کې وکړلې دا یو ډېر مناسب کار و او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالی شو ځکه چې خپل د لوبې بچول د افغانستان لپاره اول هدف و او داسې په تا باندې د سکور بورډ پرشر 500 پورته منډې په تا باندې سوي دي او بلته هغه میچ بچی او ته د بایلوت نه ځان ډرا ته برابره نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده او اخره خبره دا ده چې پچ دس یوز په کې وکټ اخیستل ډیر ګران و ځکه چې بال په کې ډیر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله د سی کنه هغه وکټ کې لګ پیسې سی بالر بالا چي نو خپل وکټ هم لګ ورته دغه ورکې لګ پیس ورکې نو بال لګ چې 30 جی لګ چې سکیټ کیږي لګ چې بیټسمن پازابي کی هغه څه شي په کې ډیر کم او بیا هم دموږ د بالرانو سي دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړ سي ظاهر بال لګ چې ټرن کېده د غزن پر بال ټرن کېده د سیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا ټر نو وشتو نو دا زه فکر کوم چې زه په خه فعال اخلم خو د لوبه ګټل زه فکر کوم چې بده سي وکړ باندې ډیره سخت خبره ولا او کدا سي یو ستراتيجي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتيجي متاسفانه پلی نه سواله ځکه چې شپته او لوبه غزا یې سواله او بیا ورسته اخر اور اسانیم لکس وڑا دی باران دا مراغلا دا اوغت باران لوجی ولا سی بیا پزمک ک لگ نمی پیدا سول او دی افغانستان بالرانو سکل زیمبابوی تا بالنگ کو یو لس اور پوری 12 اور پوری او چنا چ زوان دو پر ری وکٹ کی سی او چ بالرانو سرم راست وکلا گنی ری وکٹ کی سی چی شینا ولا پ پنزو راز کی وکٹ دی بدل نہ سولا س دی کم ٹیم تو پ یو راز کی لس وڑا بیٹسمن ان اوٹ کرش
راشد خان اهم بیر تا زیمبابوی تا ستون شو دے داسی معلومات لری چی هغه په دې ټیسټ سیالی کی وی
دی یو لسو لوبغاړو په تړاو باندې خو د پچې نورسته معلومات میچ ریفیسر شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې ستاسو په ټیم کې نسته خو داسې راشد خان زیمبابوی ته راغلی ده او داسې راشد خان د موږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده دی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده په ټیسټ کې هم د موږ لپاره مخکخ لوبغاړی ده ټول نه ډیر وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي نو خامخا داسې ګومان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان د موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې وچ کوم سزور راکو هغه زور نه نشي وبکو
چارس نو روس اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران سوال
سره مواد استفاده کی یعنی نشکیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
لیتیاد د زنګورنی لپاره بوختیا پیدا کړی مطالعه او ورزش وکړي او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونه د غسپورتي خبرونه هم دلته پاتې رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سګم پانی نسانی پاما ماګا magare sa tana dere nadim tana dere tani dere nadim tana dere tani ode na tana na 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 dere tana dere na ode na tana na 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 dere tana dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana nadim tana dere tani dere nadim tana pama gama da pama pa nidani sani da pa sani da pa
pama ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pama ga ma da pama pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa dim ta na dim ta na dim dim ta na dim ta na dim dim ta na dim ta na dim ta na de re ta ni de re na dim ta na na dim ta na de re ta ni de re na dim ta na na sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa dim ta na dim ta na dim dim ta na dim ta na dim dim ta na dim ta na dim ta na de re ta ni de re na dim ta na na dim ta na de re ta ni de re na dim ta na na dim re ga ma pa ga ma pa da ma pa da ni pa da ni sa sa ni sa ni da pa ni da pa ma da pa da pa da pa ma ga pa ma pa ma pa ma ga re ma ga ma ga re sa ta na dim ta na dim ta na ta na dim ta na dim ta na ta na dim ta na dim ta na
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدر منوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب پخپرونه ته خره اغلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشتي ګوله با ستاسو د خبرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب چیرته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه دچې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی کلی کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده د خدای مینا ده نو دغه مینا او خلا باید سړی باید بډیر از په استرا باندې یعنی ور سره ډیر جوړ وسیږي
کاروان صاحب په سر کې کا دارته وای چې د شیرونو پاړه په افغان ټولنه کې موضوعات ډیر زیات پراته دي تاسو په خپل شیرونو کې لڅنه ډیر زیات الهام اخلي
نو خبره دا ده چې دا ما ته ژوند باندې خبره وکړه د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري هر لحظه د ژوند کورزی کشپی وی ک هفتی وی ک میاشتي ک کالونه وی لزان سره ډیر د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره ارسل رلای شي ډیر نو موږ تاسو د کوم ژوند چې دی نو مزین لوی لوی ارمانونه وی مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یواله دی خوشحالي دی دا ارمانونه دی نو دا کله یو ارمان پکې شیر کې را مخه ته شي کله بل ارمان نور خداس خبره ده چې هر څه د شیر په نظر وګوره د شیر د یو هنري زاوینه ورته وګوره هر څه کې شیر تا په یو ونه کې شیرونه دی په کاروندو کې شیرونه دی د خلکو په خبرو کې شیرونه دی د چا په مسکا کې شیرونه دی او د چا په یو خواږه خبره کې او په یو اخلاص کې شیرونه دی همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیله یو نو امیدونه کې بده کوم شیرونه دي
کتا سو خپل پر چاپی اثر وغږیږي څومره کتابونه لري او څومره اثر مولا چاپ نه دي یا چاپ ته ماده دي کې په دې اړه څه ویل لري مهرباني وکي
ولنه ما خو اول د شاعري کتاب له ماخامه تر ماخامه په خور کې چاپ کړه او سل پندیش کلا دیش کلا وای کیږي نو بیا ورپسې دویم کتاب دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا غبسې لنرګس تر نرګس د لندو کیسو یا د هنري نثرونو غونډه یو کتاب غای او ورکه هغه نور څه بیا د خاطرې ورغوې په نوم یو کتاب او بیا په څیر زرزری وزره بیا د ځینې شعرونو د دوه درې مجموعه یو زرغوند نغمو سین په دې کې راغله بیا ورسته بیا ټول زما مجموعه په نغمه زیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او د یو بل نوې کتاب عمر سره په خدای انسان خوګ دی او ماشومان ته دین شعرونه لیکلي وو درې مجموعه وړې وړې خبرې شوی دی خوب نو دا سر اختیا کیږي دا د ماشومان ته شعرونه دی او د سوګ دی غونډه منځومي دی د سولې سبق دی او خوښته ماشومان وي دا کتابونه دي نو نورم نه یو څه فکر کوم یو دوه نورم نه څه چاپ شوی اوس ولاره نه ایر دی نو دا نوې کتابونه مې نثرونه مې بخښي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او رادیو ډرامې او نمایشنامه مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي او کابل کې د سپګمې رادیو کې ما هم د سه آتیفی لیکنې کول د زړه خبرې په نوم هغه ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومان ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې ډېر لیکلي دي دا مې نه دي چاپ کړی خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلی کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ور سره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې د ماخام نه تر ماخامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپی دا ستاسو احساس سو ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غله زین راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه دا اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پښتنا د شهرت مینا او شوق ور سره دی او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتنا لکه لوی فتح او لکه لوی برای ورته ښکاری نو هغه موسم کې ورته ډیر خوشاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ د پاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډېر مهمه پښتنه د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کې وي چې دا ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې وخبرندوی ټولنه به مثال پیسې به متر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او لاسه هغه به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله نو الک نور دنیا کې چې دا نو دې تب هم ډیر خوشاله او نو اوس دا نه هیلی بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل د کرلې وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وې نه ری به حاصل یو انخلی یا غلې دی وشي او یم دا څه په هغه ځکه کې توي شي نو دا یو نه هیلی دا یو مایوسی دا بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دایم د په خوا په سیر نشته هغه خبرندوی ټولنه او غریبان هم دومره امکانات نه لري
کاد آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویل چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنی کړی دي ناصر کوم لیکنی کړی په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي تاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانی خوښ کی ما ته ډېر مشکل ښکاری. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چا ته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشترا باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلې. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست که د دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. خو هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېده، کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګي هم ده، کله کله سړی باید خلوتی هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر د پاره هم، د شعر د پاره هم، لکه یو ښکاري چې په څو کې ناست، په مورچه کې ناست ښکار د پاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتی شي، نو کله کله دغه خلوتی هنر، خلوتی کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده. تاسو ولته یاستي په خوا په د ورستې او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی، ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانه درلوده، خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خودخی، یعنی دوی باندې خودخی دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواره سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی، وه نرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر او شاعري هم دغسې یو مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره، د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې، په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري راوګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه. نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څیره کې څه غوړېدنه راغله که نه، نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چیر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ماته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم، که ښه شعر نه وي، نو ماته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ماته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت پکې را یاد شي، بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه، سندره ویله، یو شعر و، زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي، هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته، نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې، څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړې یا نور لیدنې، نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه خالی نه ده، له ښکلا نه خالی نه ده، د شعر له مضمون نه خالی نه ده. یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شیر هنر چې دی دا یو اول خوغه پیتری مینه د دومره د وی چې یعنی تل کس سل په سل کې یا تر ډیره بریدا یعنی شیر دی لپاره جوړې ته دا سپیکر کوي چې زه شیر ونه لیکم شیر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتي وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مم بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندي وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده په دې اړه کلن راته ووایې چې د کرکټ ملي
یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کوم څه کې ستاپو هډیر یا سره دغه سره وتړه کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلول او بل راز خبره دا چې په افغانستان کې زموږ او تاسو په ژوند په دې چارو کې دا کا پوها دا کا علم دی کا کسبونه دی کا نور څه دی یعنی دغه څه د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یوکه جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې و هغه ژوند چې و هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړه؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره هم داسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزې کېږي کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ځوان په څه روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دي آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی هو نو امیدی م دچا خبره ګنا ده نو امید کی ګبم نه افغانان ډیر د مینه خلق دی ان شاء الله چې ټول بزرونه سره نږدې کوي دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو مینه به وي یو یووالی به وي نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر
کاروان صاحب ډیر زیات مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلم وای خپل خبرې مو مونږ سره شریک کړې ډیر زیات مننه کور ودان ترنوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شیر وورو
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوګو تړمړو خوګو شپېلې غږ ماته زړه را ولي هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینه اسپیرو خار خړ دې هاچ پزړه کې आवाज د شپې لې و ناس پر دې لمدا غوټ بدلل اوستر نه نه دی راښنو لهغو نه نه ماشومان د کلی د نه کلام جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې څه ډېر کالونه وړاندې زه وم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ وسورو تالو او وزیرو په بام کله به چې ګلاندام د بهاران یوړا دیو ترابان ما به شړل ور پسې رات مشرام به وي ولې ژاړې دا خو کې صدا چریفتیا خو نه دي خو تسلی به زمانه کېدله پوریا غشبه هم ډیر خپشوم چپو کوټه کې په نصارا لا بدرای کا پیرې ورپسې باندې دروازه او کړکې د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوک بدرای جمالا د وزرو په جامو کې پادا غړې جا خلب مسکوا او کلا په خندا کټه دا زما تر خوا هم راغلا ما یې لا سنا د وزرو په جامو وغل د خط لمن یې پسته مسته وا لکه پاستو ماستران جو لکه ورېخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکې ملکې یاد نرگس د پانو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم د اسمان هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه پکې چې سر نرگسه پسې نه رسېدل چې د لوانګو لوی بازار یې د کو ګرد هم نه و زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو خلق ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلې جوړوي مونږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلې څه کوي خلق به وی چې تاسو نه پوهېږئ تر کوی تا پر ډیر لا پکې وو جوړي دوس پنې چپړی چړېږي کوی دعا وی چې مین ملک بدرای کا پیرې بیا را ودی تما شما دعا غانې خدای ته خې ور لګي مونږ ما شما کړې تنا کې زبه پډې رو ډې رو دعا غان باندې بیا دا سي چل پونګ هم وشو چموند کلیما شمان شو بیماران خا پیرې وسه د خدای کارونو وو یو شپن و پاس لغره را غلای پر دې خبر وو چې د کلی ما شمان دی خفا دی بیماران د خا پیرې او د بلتون لغما بس نس په مې په یو تک سپین شپکه بام بام ته وختلو بس نس په مې په یو تک سپین شپکه بام ته وختلو لډېر درد یې شپې لای ته ورپو یو سوې لوې لوغړن اس ویلې خلق ویل چې د شپې لای आवाज با تر کوی قاپ پورې ورسیږي او هغه ورکه خا پیرې بلاس نیولې بیرتا کلیتا پیارا بلی کلیتا پیارا بلی زړه مې د سنگ مینځي په خو خو تړمړ وکړو د شپې لږ ما ته ژړا را بلی